حضرونکو د مشال ډیو په روانو خبرونه کې د خپل قربا اسلام مومن سلامونه منې وخت ورځي 12 بجې شوې نن د ګل ورځ د 2014 کال د دسمبر د میاشتې 15 نیټه ده. په دې غړي کې باورې د پاکستان په پښتون میشتو سیمو کې د پولیو نور کیسونه په پېښور کې هدفي وجنې د پاکستان په قبایلي سیمو کې موجوده القاعده ډله په دې وروستیو کې څومره ځپل شوي. د پښتون کمپرست مشر خان عبدالصمد خان څګزی اتلین د پاکستان په قبایلي سیمو او خبر پښتونخوا کې د تعلیم وضعیت او له ملال یوسفزی دغه خلکو تمې او نور هم یو شمېر رپورټونه لرو خو لومړی شاهین بنیري ته ورځو چې تاسو د سات تازه خبرونه وړاندې کړي.
مهم خبرونه په اسلام آباد کې د حکومت او پاکستان تحریک انصاف د غړو ترمنځ په هیواد کې د سیاسي بحران په موضوع د خبرو اترو دویم دور پای ته رسیدلی دی. د عوامي نشتر ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي باید دا غ د ګوند د غړو د وجنو لړۍ ودرېږي کې داسې ونه شي نو ګوند به په دې مجبور شي چې بدل واخلي. او د استرالیا په ښار سیدنی کې یو استوال په کیفیت دننه یو شمېر کسان يرغمال کړي دي. د خبرونو تفصیل په اسلام آباد کې د حکومت او پاکستان تحریک انصاف د غړو ترمنځ په هیواد کې د سیاسي بحران په موضوع د خبرو اترو دویم دور پای ته رسیدلی دی. تیر ماښام میډیا ته د وینا په وخت د پاکستان د خزانه وزیر اسحاق ډار ویلي چې حکومت غواړي د تحریک انصاف سره ټولې معاملې د خبرو اترو د لارې هوارې کړي. وفاقي وزیر تمه څرګنده کړه چې نن په لاهور کې د تحریک انصاف دستور لاندې کېدونکو لاریونونه به پوره هم نه وي. د تحریک انصاف یو مرکزي مشر جهانګیر ترین په دې مخ وویل چې په خبرو اترو کې په انتخاباتو کې د درغلې او د تورنو د پرټونو لپاره د جوډیشل کمیشن په جوړولو هم بحث شو. نوموړي زیاته کړه چې دواړه خواوې د خبرو اترو لپاره د نهې په ورځ بیا کېني.
نن د پښتون قوم لپاره ډېر د سوچ او د فکر وخت صرف ځان سره سوچو کې زمای د توند ورونو
بخنه غواړو. اردوونکو د اسپندیار ولی خان آواز دغه خبر تاسو ته اوس وایو. د عوامي نشتر ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي باید دغه د ګوند د غړو د وجنو لړۍ ودرېږي کې داسې ونه شي نو ګوند به په دې مجبوره شي چې بدل واخلي. تیر ورځ په مردان کې یوې لویې سیاسي غونډې ته د وینا په وخت اسپندیار ولی خان په صوبه کې د تحریک انصاف په حکومت او د دې ګوند په مشر عمران خان ټکونه وکړل. نوموړي زیاته کړه چې پښتنو عمران خان له د بدلون په نوم ووټونه ورکړل خو ولې دا پښتنه ترې ونه کړه چې هغه په دې وعده کې څومره رښتینی دی. اسپندیار ولی خان وویل چې عمران خان ولس مایوسه کړی دی. نوموړي غونډې ته وویل چې عوامي نېشنل ګوند به د پښتنو په خاوره امن راولي.
نن د پښتون قوم لپاره ډېر د سوچ او د فکر وخت صرف ځان سره سوچو کې زمای د توند ورونو او خویندو بچو هر ځای کې څوک مري نو هغه پښتون څونه وینه چې د پښتون قوم پوه شو څونه وینه به زما کړي چې په دنیا کې د یو قوم وي پوه شو نو راځي راځي چې نن سره دا یو فیصله وکړو چې موږ به په دې خاوره امن راولو.
په دې مقاد صوبې پخوانی وزیر اعلی او د عوامي نشتر ګوند د خیبر پښتونخوا مشر امیر حیدر خان هوتی وویل چې وزیر اعظم نواز شریف او د تحریک انصاف مشر عمران خان د لاهور د تخت لپاره په جګړه کې د ولس ستونزې هېرې کړې دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر مختار خان یوسفزی ویلي دي چې د پښتنو په سیمه د پوځي چوڼو نه پوهنتونونو او ځوانانو ته د روزګار ضرورت دی. تیر ورځ په بنو کې د پښتنو د ملي مبارز عبدالصمد خان چکزی د یو څلوېښتم دین په مناسبت یوې غونډې ته د وینا په وخت نوموړي زیاته کړه چې د پوځي چوڼو سره امن نشي په ځای کېدی.
وزیرستان کیا من نے دا ٹور دہشت گردی نے چوڑو نہ رہو تیرا من دا کام ضرورت یونیورسٹیاں اترے من دا کام ضرورت اسپتالوں اترے من دا کام ضرورت کارخانوں اترے نہ من پردی ملکوں واڑو نہ خپل وطن چکم دے چاہتا اپنے خوندر واڑو.
مختار خان یوسفزی زیاته کړه چې پاکستان په خوبونو نه بلکې د انګریزانو پر ضد د پښتنو د مبارزې په نتیجه کې آزاد شوی دی. غونډې ته د ګوند نورو مرکزي او صوبایي مشرانو هم وینا وکړه. دا خبرونه تاسو د مشال ریډیو نه اورئ. د استرالیا په خار سیدنی کې یو وسلوال په یو کیفیت دننه یو شمیر کسان یرغمال کړي دي. په ځینې نړیوالو ټلویزیوني چینلونو ښودل کېږي چې په دغه کیفی کې یرغمال کړل شوي درو کسانو په یو کړکۍ کې لاسونه پورته کړي دي. په ویډیو کې یوه توره جنډه هم ښکاري چې په عربی کې ورباندې لیکل شوي دي. د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې د راپور تر مخه عیني شاهدینو دغلته د ډزو آوازونه هم اورېدلي دي. د سیدنی پولیس وایي تر اوسه په دې پیښه کې څوک ټپي شوي نه دي. دا وخت د کیفی نه پولیس سرتیری ګیرچاپیره دي او د کیفی مالک ویلي دي چې په تعمیر درنه د کارکوونکو په ګډون خواو شش پیته کسان موجود دي. سینن د یرغمل کړل شو کسانو شمیره دیارلس ښایي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته په روم کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروب سره د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې وکړې. لاوروب د دې کتنې پر مهال وویل د فلسطینیانو او اسرائیلو ترمنځ د روان حالت د لا زیاتې خرابې د مخنیوي لپاره سمدستي اقداماتو ته اړتیا ده. په پام کې ده چې کیری نن د اسرائیلو له وزیر اعظم سره په کتنه کې د فلسطینی دولت د جوړېدو له مسلې سره د ځینو اروپایي هیوادونو د لیوالتیا په اړه هم خبرې وکړي. کیری به وروسته پیرس ته لاړ شي او د اروپایي ټولنې د بهرنۍ پالیسۍ له مشر همداراز د فرانسې، جرمني او برتانیا د بهرنیو چارو له وزیرانو سره به وګوري. کیری به د سه شنبې په ورځ لندن ته ځي او هلته به د فلسطینیانو له استازي او همداراز د عرب لیگ له مشر سره ملاقاتونه کوي. د ترکیې پولیسو د یو شمېر رسنیو په دفترونو چې د دوی په وینا له اپوزیشن ګوندونو سره اړیکې لري یو لړ عملیات کړي دي. د دې عملیاتو په ترڅ کې لږ تر لږه 24 کسان نیول شوي دي چې په تورونو کې د خلکو د یېرولو او ګواښ نیولې د دولتي حاکمیت د نیولو لپاره د یوې ډلې د جوړولو د اسنادو د جال او تور لګولو په ګډون په بېلابېلو مواردو تورن شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت چارواکو له ترکیې چارواکو غوښتي دي سو د خبرې یقیني کړي چې اقدامات به د رسنیو ازادي او نورو جمهوري ارزښتونو ته زیان نه رسي. دغه د مشال ریډیو د دې وخت خبرونه.
اردوونکو خبرونه مولا مشال ریډیو اوردل چې شاهین بنیر وړاندې کول. تاسو
په دې غړي کې بواري د پولیو د مخنیوي یو ډاکټر وایي پولیو هله ختمې دي چې ټولې ادارې او ټول خلک خپل خپل رول ولوبوي.
د دې کوم وجوهاتي یا کوم چې دوی طریقې سره لګیا دي یا چې کوم دوی پلانینګ کوي یا رننګ دوی په اسلام آباد ډول باندې کوي ډیسټریکټ پکې انوال نه وي پرامیس پکې انوال نه وي موږ وایرس پسې ګرځو پکار دا چې موږ وایرس پسې نه ګرځې دي مطلب موږ ایز ا هول دا کمپین کولې.
په پېښور کې سوداګرانو له حکومت غوښتي چې د کاروباریانو پر ضد د هدفي وجنو مخه ونیسي.
حکومت ته دا مینډیټ چې ملاویږي او نو دا هم د دې د پاروي چې حکومت به داسې یو طریقې کار اختیاري چې عام یو شهري عام یو سودن کې چې کم دی هغه دې ته مجبور نه شي چې هغه خپل تحفظ د پاره هغه خپل به وسله او چتومه.
او د پښتونخوا ملي او می ګوند یو مشر وایي د پښتنو په سیمو کې د پوځي چاونه یو نه بلکې د تعلیم او پرمختګ کارون تاړتیا ده.
زمون د کام ضرورت هسپتالونو ته دی زمون د کام ضرورت کارخانو ته دی نه مون پردي ملکونه نیول غواړو نه خپل وطن چې کوم دی چاته پرېښودل غواړو.
لمشالې ډېر سره اوسئ.
اوس د خبرونه لومړی رپورت اودونکو څنګه تاسو په خبرونو کې هم وردل چې چارواکي وایي په روان کال کې په پاکستان کې د پولیو وایرس 280 ماشومان ځپلی دي. تیر اونۍ په خبر ایجنسی کې دوه په جنوبی وزیرستان او د خبر پختونخوا په سواد ضلعه کې یو یو د پولیو نوي کیسونه مخې ته راغلي دي. تفصیلات د اسلام آباد د احمد الله په دې رپورت کې.
په ملک کې په یو ورځ د پولیو یا ګوزن څلور نور کیسونه مخې ته راتللو وروسته سخ کال د رنز نه د متاثره ماشومانو مجموعي شمېره 280 ته ورسېده. د وزیر اعظم د پولیو مانیټرینګ سل یو چارواکي مظهر نثار مشال ریډیو ته وویل چې په څلور نوي کیسونو کې دوه په خیبر ایجنسی یو په جنوبی وزیرستان او یو د خیبر پښتونخوا په سواد ضلعه کې مخې ته راغلې دي. نوموړي زیاته کړه چې په فاټا کې د درې نوي کیسونو راتللو وروسته په قبایلي سیمو کې د متاثره ماشومانو شمېره 102 او په خیبر خیبر پختونخوا کې یو شپېته، په سند صوبه کې ویش، په بلوچستان کې ولس او پنجاب کې درېو ته ورسېده. مشال ریډیو چې کله قبایلي سیمو لپاره د پولیو د مخنیوي څانګې چارواکو سره د ناروغۍ د زیاتېدونکو کیسونو په حق لا د خبرو کوشش وکړو نو ورسره رابطه ونه شوه. خو چې کله مشال ریډیو د خیبر پختونخوا د پولیو د مخنیوي څانګې یو چارواکي ډاکټر کلیم الله سره رابطه وکړه او تپوس متری وکړو چې په صوبه کې د پولیو مخنیوي کمپاین نه باوجود ولې د متاثره ماشومانو په شمیره کې اضافه روانه ده، نو نوموړي وینا وه:
د دې کوم وجوهات دي یا کوم چې دوی طریقې سره لګیا دي یا چې کوم دوی پلاننګ کوي، پلاننګ دوی په اسلام آباد لیول باندې کوي، ډسټرکټ پکې انوالو نه وي، پرامس پکې انوالو نه وي. مونږ وایرس پسې ګرځو، پکار دا چې مونږ وایرس پسې نه ګرځې دی، مطلب په دې کوم پولیو نه ریډیکیټ کیږي، نه پولیو ریډیکیشن خو خپل سټراټیجیز دي. مونږ ایز ا هول دا کمپین کولې.
یاد دی چې د تیرې میاشتې په 15مه نیټه د پولیو د مخنیوي سټیرینګ کمیټې یوې غونډې ته وزیر اعظم نواز شریف ویلي وو چې ملک نه د پولیو خاتمې لپاره د مهم نگرانی به زه کوم، ځکه چې د ملک نه د رنس خاتمه کول زمونږ قومي ذمہواری ده او صوبې دې هم د لړکی کوټلې ګامونه پورته کړي. دا دې هم یاد وي چې په کال 2012 کې په ټول ملک کې د پولیو 85 کیسونه او په کال 2013 کې 93 کیسونه مخې ته راغلي وو، خو د روان کال په 19 میاشتو کې دا شمېره 280 ته ورسېده. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اردن کو هم دې موضوع کې پاتې کیږو. بلوچستان کې د پولیو ضد کارکونکي وایي چې دوی پر خراب امنیتي وضع سربیره په ډیرو کمو پیسو کار کوي. دوی زیاتوي حکومت دوی ته په ټوله ورځ کې یوازې 350 روپۍ ورکوي، کوم چې د دوی په خبره د نشت برابرې دي. بل پلو حکومتي چارواکي بیا وایي چې دوی اوس هم د نورو صوبو په پرتله زیاتې پیسې ورکوي. نور تفصیل د نیاز مساخل په دې رپورټ کې ورو.
یو ښځینه پولیو کارکونکې شایسته وایي چې د پولیو ساسکي ورکولو پر سر ډېره کم معاوضه او هغه هم په ځنډ ورکول کیږي.
پولیو مشک کو خو مطلب پرمیت چې دغه د دوه میاشتو درو میاشتو باندې ملګري ګای دوه میاشتو باندې رات چاو داسو څلور کار په ډېرې پیسې لږدي.
خان محمد په کوټه کې د پولیو کارکونکو د یوې ډلې لارښوون کوي یا انچارج دی. دی په دغه اړه وایي:
معاوضه خدا سیدا سیدا دوی ټایمینګ دی ٹھیک سار 7 بجے برازی بیا بدی تر 5 بجو پوری دا دغی پاغو کی ٹریننگونم ستا پاغو کی میٹنگونم ستا پاغو کی پا ڈور ٹو ڈور دا خلق خوار دی در پدر دی صرف 250 روپے اٹس معاوضہ نہ دا.
خان محمد پتاغ اڑا زیاتوی:
کم سے کم سی کم دیاڑی کم د یو سرکاری ملازم 700-800 روپے ڈیلی جوڑی جی دوی ته پکار دادی سید ڈبلیو چھو والا یا دز مج ہیلتھ انتظامیہ دی دا چمو کی دغه کم سے کم دیوی اور جی دیاڑی خود دوی تور کی سی هغه د 500 اور جو دوی 1080 روپے دا شو دنجونو یاد ولے دا ډیری کم دی په دې کې باید دا شی سی کم سے کم 7-800 روپے ڈیلی ور کی دی تا او پټه می ور کی.
یوې بلې شزینه پولیو کارکون کې بیا د نوم او ژغنه سبتولو په شرط وویل چې دوی په دې هیله په کمو پیسو کار کولو ته اړ دي چې ګواکې حکومت به راتلونکي کې دوی ته پاملرنه وکړي او کوم پوخ ملازمت به ورکړي. د پولیو کارکونکو د کمی معاوضې ستونزې مې چې کله د بلوچستان د پولیو څانګې یو لوړ رتبه چارواکی او نېشنل سټاف افسر ډاکټر آفتاب کاکړ مخې ته کښېږده، نو نوموړي وویل:
اگر پاکستان کی خالی ڈبلیو ایچ او پیسی اور کی دنیم سو روپئے دا دنیم سو روپئے چکم گورنمنٹ شیئر دی دا پبل اگر پاکستان کی بل زائنس خالی بلوچستان گورنمنٹ چی دی اگر دا دنیم سو روپئے شیئر کی اور بل زائنس دا مجھ خود دی باوجود ہم گورنمنٹ دا ویلی چی گوئی دا پاکستان شنور انجاری چی نا.
بلوچستان کې د پولیو کارکون کې وایي چې که حکومت واقعي د پولیو په ختمولو کې مخلص دی نو د دوی د کمی معاوضې ستونزې دې زر تر زره حل کړي تر څو د دوی په خبره دوی په بې فکرۍ سره خپل کارونه پر مخ بوزي.
د مشال رادیو خبرونه هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو بجو په منځنۍ صفه شپږ سو یویش په لنډو صفو 2013
سوداګرو یو غونډه شوې ده چې پکې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې پېښور ښار کې د هدفي وجنو مخنیوي وکړي شو د پوز د سوري لاندې دی دلته هم د وسلوالو پر ضد عملیات وشي. نور تفصیل د شبیجان په دې رپورټ کې ورو.
په پیښور کې د تحریک نفاذ فقه جعفریه او د پیښور د تاجرانو غړو یو غونډه وشوه چې پکې د حکومت نه غوښتنه وشوه چې د دې غړو د وژنې او تاجرانو نه په زور د پیسو اخیستو یا بدخوری د مخنیوي وکړی شي. د فقه جعفریه غړو وویل چې د دوی د ډلو کسانو وژنو ته د حکومت د فرقه ییز نښتو رنګ نه ورکوي، بلکې د دوی په وینا دا د ترهګرۍ پیښې دي او باید حکومت د دې مخنیوي وکړي. د دغه تنظیم د خیبر پختونخوا د اطلاعاتو سیکټري زړ جمیل مشال لیډو ته وویل
حکومت ته دا منډیټ چې ملاوي نو دا هم د دې د پاره وی چې حکومت به داسې یو طریقه کار اختیاری چې عام یو شهري عام یو سودن کې چې کم دی هغه دې ته مجبور نه شي چې هغه خپل تحفظ د پاره هغه خپل به وسله وچتوم. نو موږ خو چوکې پر امن یو، نو هغه د پاره اوس حکومت دا دې چې دا ټارګټ کلینګ مخنیوي حکومت کولای شي، عام انسان نشي کولای.
دا غونډه کې ګډون کوونکو د حکومت نه غوښتنه وکړه چې څنګه په قبایلي سیمو کې د وسلوالو په ضد پوځي عملیات روان دي، باید همدغه شان په پیښور کې هم د پوځ د سور لاندې د دغه عناصرو په ضد کاروي وکړي شي.
څنګه موږ دا مطالبه وکړه چې ضرب عزب پشان اوس ضرب عزب مطلب دا نه دی چې هلته ټینکونه استعمالیږي نو دلته هم ټینک استعمال شي، کالته هیلیکاپټر استعمالیږي نو دلته هیلیکاپټر. ایکچولي د فوج یو رول چې کم دی هغه همیشه لپاره سپورټنګ رول دی. اوس پولیس بعضې وخت مجبور شي، باقي پولیس ویک وي، پولیس سره وسله چې کم ده، تربیت چې کم دی، لیول اف انټیلیجنس هغه نه وي چې کم د نور ادارو سره ده.
ولې دې لړ کې چې کله د پیښور د پولیسو مشر اعجاز خان نو پختل نو هغوی مشال لیړو ته وویل چې دې لړ کې د پیښور پولیسو ډېره کامیابی ترلاسه کړې دي او کوم کسان چې د شیعه ډلو او تاجرانو په وژنه او دغه رنګ د دکاندارانو نه د بتا اخیستو کې ککړ دي یو شمېر گرفتاری هم شوي دي او کاروي اوس هم روانه ده.
د اهل تشی دوه ټارګټ کلینګ شوي دي د محرم نه پس، خو تاسو پتی چې هغه کې بیا مونږه کسان د کړي او مغه کس ظاهر عرف عزیر عرف جاپانی هغه الډی محکم په دې دغه کې او دغه پولیس سره مقابله شوی زموږ په کې او کس شي چې اوس درې کسان زخمیان او هغه کې غوي دوه کسان وجلی شوی دي. نو ټارګټ کلینګ واقعي واقعات شوی دي، خو لیکن ان شاء الله پولیس دا غوي ته پته ده چې کوم کسان پاره کې انوالو دي، ګینګز معلوم دي، دا غوي خلاف اکشن شیم دی او روان هي.
سور زړوند په خور سبزی منډه کې هم دوه تاجران دا وسلوالو لخوا دا پیسو اخیستل ورستو وجلی شو. ولې د پیښور پولیسو مشر وایي چې هغه کیس کې هم ډیر پرمختګ شوی دی او دین علاوه بتخور یا پزور پیسې اخستونکو ډلې هم پنهه شوی دي او ګنشمیر گرفتاره هم دی لړکې شوی دي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پیښور.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اورئ. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو یو شمېر څارونکي په شمالي وزیرستان کې د امریکا د بی پیلټ الوتکو او همدارنګه د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې د زنو جوپړو مشرانو وجلو ته په اشاره وایي چې په سیمه کې دا شبکه ډیره کمزوري شوې او ښایي په راتلونکي کې یې تروریستي فعالیتونه هم ټکنی شي. تفصیل د زبیح الله شفق په دې رپورټ کې ورو.
د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو څارونکو وایي په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان کې د بی پیلوټ الوتکو په بریدونو او همدارس د پاکستاني پوځیانو په عملیاتو کې په دې سیمه کې مشت د القاعده شبکې وسلوال تستر زیانه وخته چې له عمله به په سیمه کې تروریستي فعالیتونه ټکنی شي. دوی دا څرګندونه تر هغه وروسته کوي چې په دې وروستیو کې د ډیورنډ کرښې ته څیرمه د شمالي وزیرستان په قبایلي سیمو کې د امریکا په بی پیلوټ الوتکو او همدارس د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو کې د القاعده شبکې ډېرې وسلوال وجل شوې دي. په دغه وسلوالو کې د دغه شبکې د بهرنیو عملیاتو د مشر عدنان شکري جمعه په ګډون په پاکستان او افغانستان کې د القاعده شبکې پخوانی ویاند عمر فاروق هم شامل دي چې یو یې د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او بل یې د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په برید کې وژل شو. د پاکستان د سیاسي او دفاعي چارو څارونکي دغه وژنو ته په کتو وایي چې له دې عمله القاعده شبکې ته ستر زیان اوښتی دی او ښایي په سیمه کې فعالیتونه نور هم ټکنی شي. د سیاسي او سیمه ییزو چارو کارپوه رحیم الله یوسف زیل په خبرو کې وویل
کمزوري شوي نور به کمزوري کېږي. فعالیت پاکستان کې یا افغانستان کې ډېر کم شوی دی. مشران یې البته اوس هم په دې سیمه کې موجود دي. ډاکټر احمد زواهر سیف العادل کسان په دې ځای کې موجود دي. نو دا خلک خوشتي
شمالي وزیرستان کې د القاعده شبکې د بهرنیو عملیاتو مشر ترغی ورسته وجل شوی چې په سیمه کې د القاعده یو ځای ویان اسامه محمود منلی و چې د نومبر په 9 نیټه د امریکا د بی پیلوټ الوتکو په یو برید کې د شبکې دوه جګپوړي غړي وجل شو چې یو د پاکستانی پوځ متقاعد پوځي و. همدارس د سند ایالت د مرکز کراچی خرم نتی چارواکو د جمعې پر ورځ ادا کړې و چې په دې ښار کې د القاعده شبکې د مشر شاهد عثمان په ګډون د شبکې 15 غړي نیولې دي. د دفاعي چارو کارپوه او پخوانی ډیپلوماټ رستم شاه مومند وویل په وروستیو کې د القاعده شبکې د مشرانو د وژلو له امله به په سیمه په ځانګړې توګه په پاکستان او افغانستان کې دننه دغې ډلې تروریستي فعالیتونه ټکنی شي.
زه فکر کوم چې القاعده کمزورې شوې هم ده، بل دا چې د دې د کوم مشران دي دا تتر بتر شوي دي. دې یو بل سره روابط اوس ډېر ضعیفه شوي دي او د وسایلو طرف هم دی کمزوري شوي دي.
دا یادونه ور ده چې په 2001 میلادي کال کې پر امریکا تر تروریستي بریدونو وروسته چې مسؤلیت یې د اوسامه بن لادن په مشرۍ د القاعده تروریستي ډلې منلی و، د اوسامه بن لادن په ګډون د دې شبکې ګڼ شمېر جګپوړي غړي په پاکستان کې یا خو د پاکستاني ځواکونو په عملیاتو او یا هم د امریکا د بي پیلوټ الوتکو په بریدونو کې وژل شوي او یا هم د دې هېواد په بېلابېلو ښارونو کې ژوندي نیول شوي دي.
داود مشر علی خبریال زف جبی الله شفق چې تاسو ته ریپورت وړاندې کوو. تر مازیګر پښتونخوا ملی عوامي ګوند بنو کې د خان عبدالصمد خان څخزی یو څلوېختم تلین په مناسبت د ستوره کړې چې پکې مرکزی صوبایي او ضلعي مشرانو او کارکنانو ګډون کړي. مشرانو د دستوري پر مهال د ستر سالار په کار زیار او سیاسي مبارزه تفصیلي خبرې کړي. دوی ویل پښتنو په سیمو کې د تعلیم او پرمختګ کارونو ته اړتیا ده. تفصیل د عمر دراز وزیر په دې رپورټ کې وو.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند تیر مازیګر بنو کې د ستر سالار خان عبدالصمد خان چکزی یو سلوېختم تلین په ویاړې وا دستوره وکړه. په دې موقعه مشرانو د خان عبدالصمد خان چکزی په ژوند، سیاسي مبارزه او پښتون قام ته موجوده ورپېخو حالاتو باندې تفصیلي رڼا واچوله. پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر مختار خان یوسفزی په دې موقع په خپل وینا کې وویل چې پښتنو سیمو کې د فوزي چاونو جوړولو په پرتله د تعلیم او روزګار ورکولو ډېر ضرورت دی.
نن راغلی سواد یو غواړي وزل ته چاونې جوړ چاونې جوړو مې چا مناسي آیا دا د بونو چاونې د وزیرستان په خلکو کې دا کړل وزیرستان کې مننه دا ټول د شتګردي نه چاونو نه راوته دا من دا کام ضرورت یونیورسټیانو ته دی، من دا کام ضرورت هسپتالونو ته دی، من دا کام ضرورت کارخانو ته دی. نه من پردي ملکونه نیول غواړو، نه خپل وطن چې کوم دی چاته پرېښودل غواړو.
نوموړي وویل چې پاکستان په خوبونو نه بلکې د پښتنو په وینو او قربانۍ په بدل کې جوړ شوی. پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن صوبایي مشر رسول جان وزیر مشال ریډیو ته وویل چې موجوده حالاتو په رڼا کې ځوان کول د کم پرستۍ په طرف مایل شوی.
ټوله صوبا کې وکړي پښتونخوا سټوډنټس ارګنایزیشن په مختلفو تعلیمي ادارو کې په سل نه زیات تنظیمونه لري. په مختلفو تعلیمي ادارو کې په ځوانانو کې یو شعور روان دی، مطلب د شعور ان شاء الله عزیز مخشمش بیاي.
پښتونخوا ملي عوامي ګوند شمالي وزیرستان مشر سیکرټر میر کلام وزیر وایي
د شمالي وزیرستان ځوانانو نن چې کوم حالات راغلي دي په دې باندې کوم حالات جوړ شوی دي، نو د هغه واجنه د په داشای نه شه بیا خاص کر په ملت پال ګوند نه شو د ډېر ازیوته ساغه وخلي نو نه غو د میډرای لادو چې د وطن ټول ځوانانو د خپل وطن په مسایل او وسایل باندې ځون پویاوي او د میشترو په دغه لشکره شه په ایجا روانيږي.
د دستورې منتظم او پارټای زیلی مشر ملک شوکت الله ایډوکیټو وی چې دغه شان دستورې نه دوی مقصد ځوانانو کې سیاسي او لسی او قومي شعور را بیدارول او دوی د خپلو مشرانو د هلو زلو او سیاسي مبارزې نه خبر ساتل دي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
دا مشال ریډیو ده.
په پاکستان کې د تعلیم په حق لا تر سره شوی یو تازه سروي وایي چې په دې هیواد کې 2.5 کروڑ ماشومان د تعلیم نه بے برخې دي. په دې کې زیاتره د پښتونخوا او قبایلي سیمو سره تعلق لري چې په کې زیاته برخه د جینکو ده. بلخوا د پښتنو سره تعلق لرونکو ملاله یوسفزی ته د جینکو د تعلیم د هلو ځلو په وجه نوبل پیس پرایز ورکړل شوی. دا چې په دې سیمه کې خلک د ملالې نه څه توقعات لري او آیا هغه به یې تر سره کولو کې بریالی شي او که څنګه، زموږ همکار منور شاه په دې اړه یو رپورټ برابر کړی. راځي چې په ګډه ورته وښو.
په داسې حال کې چې د خیبر پښتونخوا د سوات سیمې ملاله یوسفزی ته د ماشومانو د حقونو او په خاص توګه د جینکو د تعلیم لپاره د مبارزې په ترڅ کې د نړۍ ستره جایزه د امن نوبل انعام ورکړل شو، د تعلیم په حق لاس یړنې کونکو اداره الف اعلان خپل یو تازه سروي کې وای په خیبر پښتونخوا کې د سکول د عمر د نیمې نه زیاتې ماشومان د تعلیم نه بې برخې دي او په قبایلي سیمو کې دغه شره لا نوره ډېره کمه ده. په سوات کې د جنکو د یو سکول مشره او د خیر ښېګړې یوه اداره چلونکې ګلی خاندان وای د دې سیمې ماشومان او په خاص توګه جنکۍ د تعلیم په لړ کې د ملالې نه ډېر امیدونه لري.
مطلب دا دی زما چې کوم پکې چې سکولونه نه وو چې هلته وسول نشته نو زمونږ کوشش دا دی او موږ ملالې پان لکه ملالې کوم پروګرام چې دی نو هغو ته موږ دا اپیل کوو چې هغو دې دلته کې په ایجوکیشن باندې کار وکړي او کوم ځای کې چې سکولونه نه وي نو هلته کې دې سکولونه جوړ کړي.
هلته په قبایلی سیمو کې د یوې غیر سرکاري ادارې مشره جیسمین فاطمه وای د پښتنو د نورو سیمو په نسبت قبایلی سیمې ډېرې شاته پاتې دي.
اوس کومونګ والو سوات او فاټ امینس کې هغه والو کنه نو سوات ډېر زیات ډیولپ دی چې مونږ فاټ سره کمپیر کو نو فاټ کې داسې لکه زه په خپل پکې امپلیمنټیشن کوم مونږ داسې ایریاز ته ځو نو هغه جنکونه کولونو ته ولې نه ځي نو هغه اکثر هغه مور او پلار یې وایي چې مونږ سره دومره وس نشته چې مونږ خپل سکول ته ولېږو حالانکه اوس پته ده چې تعلیم څومره فایده ده. نو دې سلسله کې به زه وایم چې کوم انټرنیشنل ارګنایزیشن دی کوم ملاله فنډ دی دې ته په کار ده چې دې د جنکي د فاټه کې کومې پښتني جنکي د دې فیسیلیټیز ته شي.
دا راز د صوبایي اسمبلی غړي او د تعلیم پخوانی وزیر میراج همایون خان وای ک د پښتنو ماشومان ته د تعلیم موقع ورکړل شي نو هر یوې دغه ډول لوړ مقام ته د رسیدلو صلاحیت لري.
موږ ځکه خدا چې په هر یو کلی کې زرګونه ملاله دي په دې باندې خو ډېر خوشاله شي چې زه یو ته خود هغه ملاو شي کنه آی باندې خوشالي م کړې ده چې چا ومنل چې او د تعلیم ضرورت دی چې نکو د خاص کر تعلیم چې هغه دی یو چې نه پکې را پاتې ده او خو شله خو دا شانت خو موږ څه دور ډېر زرګونه دي چې نه کې دې موږ دا چې قابلان دي چې نه دا 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 چې څنګه په دنیا کې ګرځي او هغه تکرونه کوم دی دا چې موږ څه کوم ډېر قابل دي او توجه ورل حکومت نه ورکړي.
بلخوا پاکستان کې د نړیوال امن کونسل مشر احمد شاوای د امن نوبل جایزه ګټلو نه پاس د ملالې حیثیت ډېر اوچت شوه او ټول نړۍ د هغه پیغام ته لا ډېر اهمیت ورکوي چې په نتیجه کې به یې په ټول هیواد کې او په خاص توګه د پښتنو په سیمو کې تعلیم ډېر پرمختګ وکړي. نو موړه زیاتوي
د ملالې چې کوم اډوکیسي دا او کوم هغه د پاره چې هغه افورتس کولې شي نو دا ډېر زیات یو پوزېټیو اثر به لري دا به ډېر ښه امپیکټ وي د پښواد باندې او د ټول پښتونخوا او قبایلی سیمو باندې ځکه چې اغا ورڅاغه اپروچ چې دی نو د ملک چې کوم ډیسیژن میکینګ پاور دی کاغه حکومت ته کاغه استابلیشمنت ته نو هغه ته دا وی اپروچ تا او اغه خپل اغه اثر رسوخ استعمالول شي ملاله کم ځته هم دی د نړۍ کم یو هیواد ته ځي نو الته هم اغه د تعلیم خبره کوي او په خصوصي توګه د پاکستان او پاکستان کې بیا د پښتونخوا نو په دغه حواله داغه اواز شې نو اغه ډیر زیات هر ځای کې اوریدل کی.
په پاکستان کې د انساني پرمختګ ادارې ان سی ایچ ډی ویلي د ملاله فند له اړخه په هیواد کې شپاړس اسکولونه جوړ کړل شوي چې په ځنو کې تعلیمي سلسله هم شروع شوې ده.
اوردونکو تاسو ورته چې د نوبل جایزې ګټونکو ملاله یوسفزای څخه خلک څه تمه لري همدارز د نوبل د سولې جایزې ګټونکو پرون په نړۍ کې په زیاتیدونکو کړکیچونو او غاخونو او د یوې سګړې جګړې رمسته کېدو باندې اندېښنې ښودلې دي. دوی ویلي دي چې باید څومره هم مسلې دي جګړې دي په نړۍ کې باید چې هغه د خبرو د لارې هواري شي. تفصیل د احمد تکل په دې رپورټ کې ورو.
د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون په نړۍ کې د کړکیچونو او ګواښونو پر زیاتې دواندېښنه وښوده. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو پرون کې د یوې غونډې په پای کې یو بیان خپور کړ او د اټومي جګړې او د یوې بلې لا خطرناکې سړې جګړې په ګډون د نړیوالو کړکیچونو او ګواښونو پر زیاتې دوې ژوره اندېښنه وښوده. د دوی په بیان کې راغلی چې د دې ګواښونو ریښه د ځینو لویو قدرتونو په دې نظر کې ده چې ګنې خپل هدف ته له پوځي لارو رسېدلی شي. بیان یادونه کوي چې د نوبل د سولې د جایزې ګټونکي د اختلافونو د حل لپاره له زوره د لومړنۍ وسیلې په توګه په دوامداره توګه کار اخیستل غندي. دوی زیاتوي چې جګړې په پوځي لارو نه حل کیږي. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو بیان افغانستان، عراق، سوریه او ځینې نور هیوادونه یادوي چې وسلوال کړکیچونه پکې روان دي. د دوی په بیان کې د اوکراین د کړکیچ یادونه هم شوي او ویل شوي چې په دې هیواد کې روانه جګړه د اروپا ثبات له ګواښ سره مخامخ کوي. د نوبل د سولې د جایزې ګټونکو همدراز د اسرایلو او فلسطین او د سودان په جنوب کې د کړکیچ پر دوام ژور اندېښنه ښودلې. په بیان کې د مذهب تر نقاب لاندې د مذهبي تعصب ګواښ ته هم اشاره شوې او په منځني ختیځ کې د پیښو پر خطرناک بدلون چې له یوې ورځې بلې ته دوام کوي اندېښنه ښودل شوې. د نوبل د سولې د جایزې د ګټونکو د 14مې غونډې په ګډونوالو کې چې د جمعې په ورځ په روم کې پیل شوه او 13 ورځ پای ته ورسېده، د چین د تبت د سیمې د بودایانو مذهبي مشر دلای لاما، د پخواني شوروي اتحاد مشر میخائیل ګورباچوف، په ایران کې د بشري حقوقو فعال شیرین عبادی او په لایبریا کې د سولې فعال لیما ګوبووی شامل وو.
تاسو د احمد تکل ریپورت اوریدو وخت شوه د 12:00 بجې او شاهین بنيري هم سټوډیو ته راغلي. نو راځي چې له خبرو لاندې زور
ستړي مشه ده. یو مهم خبرونه په اسلام آباد کې د حکومت او پاکستان تحریک انصاف د غړیو ترمنځ په هیواد کې د سیاسي بحران په موضوع د خبرو اترو دویم دور پای ته رسیدلې ده. د عوامي نېشنل ګوند مشر اسپندیار ولی خان ویلي دي باید دغه د ګوند د غړیو د وژنې لړۍ ودرېږي، که داسې ونه شي نو ګوند به په دې مجبور شي چې بدل واخلي. نوموړي 13 ورځ په مردان کې یوې لویې سیاسي غونډې ته وینا کوله. اسپندیار ولی خان په صوبه کې تحریک انصاف په حکومت او د دې ګوند په مشر عمران خان هم ټکونه وکړل. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری پرون ناوخته په روم کې د روسیې د بهرنیو چارو له وزیر سرګی لاوروف سره د منځني ختیځ د سولې د خبرو د بیا پیل په اړه خبرې کړې دي. په پام کې ده چې کیری نن د اسرائیلو د وزیر اعظم سره په کتنه کې د فلسطیني دولت د جوړېدو له مسلې سره د ځینو اروپایي هیوادونو د لیوالتیا په اړه هم خبرې وکړي. د آسټرالیا په ښار سیدنی کې یو وسلوال په یو کیفیت دننه یو شمېر کسان یرغمال کړي دي. په ځینې نړیوالو ټلویزیون چینلونو ښودل کېږي چې په دغه کیفیت کې یرغمال کړل شوي دریو کسانو په یو کړکۍ کې لاسونه پورته کړي دي. په ویډیو کې یو تور جنډه هم ښکاري چې په عربی کې ورباندې لیکل شوی دي. د پښتونخوا ملي عوامي ګوند صوبایي مشر مختار خان یوسفزي ویلي دي چې د پښتنو په سیمه د پوځي چوڼو نه د پوهنتونونو او ځوانانو ته د روزګار ضرورت دی. نوموړي 13 ورځ په بنو کې د ملي مبارز عبدالصمد خان چکزي د یو څلوېښتم تلین په مناسبت یوې غونډې ته وینا کوله او د ترکی پولیسو د یو شمېر رسنیو په دفترونو چې د دې په وینا له اپوزیشن ګوندونو سره اړیکې لرلې یو لړ عملیات کړي.
اردن کو خبرونه مول مشال ډی وردل چې شاهین بنیر وړاندې کول او زو اسلام آباد ته چنند پاکستان زنو رسپانو په خپل اداریو کې سره غستی رابیا اکرم خان ته وکړي.
مشتک ورسپانه خپل ادارې کې لیکي چې د اپریشن ضربه اسف کامیابیانو نه پس شمالي وزیرستان کډوالو واپسی به 10 دسمبر نه شروع شي. ادارې وایي د کډوالو د حوصله او استقامت ساینه پکار ده ځکه چې هغه یو غټ مقصد لپاره تکلیفونه برداشت کړل. ادارې زیاتوي د منصوبې مطابق په اول کې به د 10 علاقو آبادکاري شروع کیږي چرته چې د وسلوالو مکمله صفایي شوې ده. ادارې لیکي د آبادکاري په منصوبه کې کډوالو لپاره د کورونو بیا جوړول او کاروبار لپاره مناسب امداد شامل دي. ادارې په د آبادکاري منصوبې نه ظاهري کې چې حکومت او پوسټ کډوالو مسرو ته څومره اهمیت ورکوي، خو ادارې وایي چې په بیا آبادکاري کې وسلوال کاروایانی کولی شي. ادارې په وینا تر سوچ د مرګ دننه عناصرو خبره ده نو د اغې قوت کمزوري شوې ده او اغې به اوس منظمه کاروایی نشي کولی. کدا عناصر واپس د علاقو ته هم راځي نو خلک به یې نه پرېږدي. او کبل خو د ملک نه د بهر عناصرو خبره ده نو پاغه افغانستان او پاکستان اتفاقي رائے لري چې تر هغه غره خاتمه به کیږي. اج رسپانه خپل ادارې کلی کې خیبر پختون خوا حکومت سرکاری هسپتالونو کې د فرنیچر فراهمۍ لپاره د فوري اقداماتو حکم ورکړې دي. ادارې وایي تعلیمي شعبې کې اصلاحات راوستلو لپاره حکومت ویلي دي چې را روان مالي کال کې به د استادانو کمی پوره شي او په سلويخ سکوونکو مشتمل د یو ټولګي هدف به هم حاصل شي. ادارې زیاتوي په پرایمري سکولونو کې هر ورځ د بد انتظامۍ خبرونه راځي خو د اصلاح لپاره څه خاص اقدامات نه اوچتېږي. ادارې لیکي د پرایمري سکولونو حالت ښه کول لپاره ضروري ده چې په هنګامي بنیادونو استادان واخیستل شي. دفتری نظام کې بهتري راوستي شي او د استادانو د تبادلو مسله د هم ختم کړي شي. اداري اخر کلی کې تعلیم په محکمه کې اصلاحات راوستل سره سره د زده کوونکو کارکردګي له هم کار کول پکار دي او د استادانو معیار هم اوچتول پکار دي چې هغه د مستقبل چیلنجونو لپاره نوې نسل په ښه توګه تیار کړي. جنگ رسپانه خپل اداري کلی کې د سین صوبې ضلع تر پار کړي د خوراک کموالی او نامناسب علاج له وجې هر ورځ د ماشومانو د مړ کېدو خبرونه را روان وو چې پکې د لړکانه دا خبر راغلو چې د اکسیجن کمی له وجې 15 ماشومان مړ شوي دي. اداري وایي د ماشومانو مور او پلار د اکسیجن د کمی شکایت کولو. اداري لیکي د ماشومان د حقوقو نړیواله اداره سیف د چلډرن خپل یو رپورت کې وایي چې پاکستان کې په یو زر ماشومانو کې 2 ماشومان په اړومبه 28 ورځو کې مري. اداري په وینا ماشومان د یو ملک اساسه وي، د هغې ښه تعلیم او صحت د یو ملک د مستقبل ضمانت وي، خو د حکمرانانو پالیسیانو له وجې موږ د ښه مستقبل امید نشو لرلی. اداري اخیر کلي کې باید چې حکومتونه د ماشومانو صحت او تعلیم خپل ترجیحاتو کې شامل کړي او سین صوبې حکومت له په دې لړ کې خصوصي اقدامات په عملي توګه اوچتول پکار دي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
د پاکستان د انګریزي ژبې ورځپاڼه ډان لیکي چې د امریکا کانګرس د پاکستان لپاره د نورو مرستو منظوري ورکړې ده. د ورځپاڼې په لیکنه د پاکستان لپاره د مرستې د کولیشن سپورټ فند په مت کې منظوري شوې دي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مخالق کې راغلي چې طالبانو په افغانستان کې خونړي بریدونه زیات کړي دي. د دواړو مقالو غټه کې له بوریوال کاکړه وو.
د پاکستان ډان روسپانې لیکي امریکایي کانګرس د 2015 کال لپاره خپل ستر دفاعي بودیجه منظوره کړې ده. د ډان روسپانې په لیکنه د 540.2 میلیون ډالر بل د جمعې په ورځ هغه وخت منظور شو چې د سینټ لخوا هم ومنل شو. ورسپانه زیاتوي چې د امریکا په دې منظور سوی بودیجه کې له اتحادیانو سره د مرستې په مد کې د پاکستان لپاره هم مرستې تر یو کال غزول شوې دي. د ورسپانه په لیکنه دا بل به اوس سپینې ماڼۍ ته ځي او د ولسمشر باراک اوباما له لاسلیک وروسته به عملي کیږي. په دې بل کې 3.5 ډالر له افغانستان، پاکستان او عراق غوندې هیوادونو سره د مرستې لپاره ځانګړي شوی دی. ډان روسپانه لیکي په دې بل کې دا په ډاګه شوی دی چې پاکستان ته په یو کال کې تر 1 ډالرو زیات نسی ورکول کېدی. پاکستان ته به کلنۍ مرستې په 3 پړاوونو کې ورکول کېږي او پاکستان د روان کال په اکتوبر کې د دې مرستو د برخې په توګه 370 میلیون ډالر ترلاسه کړي دي. د ډان روسپانې په لیکنه د جمعې په ورځ د منظور سوي بل مسوده شي چې اوس مهال د پاکستان لپاره مرستې د امریکا تر 2015 مالي کال غزول سوي دي. بل پلو امریکایي ورځپاڼې نیویارک ټایمز په یو مقاله کې لیکلي دي چې وسلوالو طالبانو په افغانستان کې خپل خونړي بریدونه زیات کړي دي. د ورځپاڼې په لیکنه د طالبانو دا خونړي بریدونه په ډاګه کوي چې په افغانستان کې به دا ژمی له تشدد ډکوي. نیویارک ټایمز لیکي وسلوالو طالبانو ویلي چې د دوی بریدونه به یوازې تر پوځي او حکومتي چارواکو او ځایونو محدود نه وي. ورسپانه د وسلوالو طالبانو د خونړیو بریدونو یو بیل ګوړاندې کوي او لیکي چې د شنبه په ورځ په هلمند کې وسلوالو طالبانو 12 افغانان هغه وخت ووژل چې هغوی ماینونه پاکول. د نیویارک ټایمز په لیکنه افغان ولسمشر اشرف غنی د خپل حکومتي کابینې په ټاکلو بوخت دی او تر ټولو زیاته پاملرنه د دفاع او کورنیو چارو وزارت ته ده.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
امریکای ولسمشر باراک اوباما ویلي چې په افغانستان کې د پوځي ځمواريو پای ته رسیدل د دې معنا نه لري چې د امریکا امنیت ته ورپېخ خطرونه لمنځتللي دي. تفصیل د فرشته جلازی په دې رپورت کې ورو.
ولسمشر باراک اوباما تیر ماښام په خپلونی ز راډیوي وینا کې د امریکا خلکو ته وویل چې په افغانستان کې د امریکا د محارب ماموریت پای ته رسیدل د دې معنا نه لري چې د امریکا امنیت ته متوجه خطرونه لمنځتللي دي. په افغانستان کې د امریکا د متحدو ایالاتو د 14 کلن پوځي ماموریت به د رواني میاشتې په پای کې ختم شي. د امریکا ولسمشر پرون ماښام خپل خلکو ته وویل چې د افغانستان جګړه په مسؤلانه ډول پای ته رسوي.
Many of our troops are returning from Afghanistan.
And on Monday I'll be proud to help welcome them home.
زموږ زیات اسکر له افغانستانه بیرته ستنیږي او زما لپاره به د ویاړ خبره وي چې د دوشنبه په ورځ د هغوی هرکلی ته ورسم. دا ځکه چې روانه میاشت په افغانستان کې زموږ پوځي ماموریت ختمیږي. په افغانستان کې زموږ جګړه مسؤلانه پای ته رسیږي. په افغانستان کې له تروریزم سره په مبارزه کې د امریکا او ناټو په 10 کلن پوځي ماموریت کې نږدې 4,500 اسکر وژل شوي چې تر نیمایي زیات امریکایان دي. د امریکا ولسمشر براک اوباما د شنبې په ماښام ولسته په اونیزه راډیویي وینا کې وویل چې په افغانستان کې د پوځي ماموریت تر پای ته رسیدو وروسته به هم د دې هیواد د ثبات او سولې ټینګښت سره مرستې جاري وساتي. په افغانستان کې زموږ د محارب ماموریت پای ته رسیدل زموږ امنیت ته د متوجه تهدیدونو د ختم معنا نه لري. موږ به له افغانانو سره کار جاري وساتو څو دا ډاډ ترلاسه شي چې د هغوی هیواد ثبات او امنیت لري او هیڅکله پر امریکا د حملو په ځای نه بدلیږي. هغه عسکر چې د دوشنبه په ورځ به ورسره ګورم، هغوی په عراق او سوریه کې د اسلامي دولت په نوم د وسلوالو د ځپلو د ماموریت غړي وو. هغوی په لویدیځ افریقا کې د خلکو د ژغورلو لپاره د ایبولا د ویروس د مخنیوي لپاره زموږ د مبارزې غړي وو. دا ځکه چې د بحران او ستونزو په وخت کې نړیوال امریکا ته د رهبرۍ لپاره مخ ور اړوي. ولسمشر باراک اوباما په داسې حال کې په مسؤلانه ډول د افغانستان د جګړې د پای ته رسیدو خبره کوي چې د افغانستان د امنیتي چارو زیات څارونکي په دې اړه شک لري چې افغان امنیتي ځواکونه به د نړیوالو عسکرو تر وتلو وروسته د امنیت ټینګولو توان ولري. د انګلستان انډیپندنت ورځپاڼې په یوه تازه مقاله کې ویلي چې له هغو سیمو څخه چې نړیوال عسکر وتلي، ډېر ځایونه وسلوالو طالبانو نیولي. د ورځپاڼې خبریال چې په وروستیو کې هلمند ته تللی او له لشکرګاه تر مارجې پورې د خپلو سترګو حال بیان کړی، وایي چې په داسې حال کې چې له هلمنده د ټولو برتانوي عسکرو له وتلو یوه میاشت وخت نه تیریږي، خو ویل کېدلی سي چې د افغان حکومت د واکمنۍ لمن د هرې ولسوالۍ د ودانۍ تر تقریبا 40 کیلومترۍ پورې محدودیږي.
پوها رڼا ده. خود پښتنو په سیمو کې سکولونه ولې په نخښه کیږي؟
د دې روستو خو دې زما نه اسلام دې نه زمونږ د پښتنو څخه کلتور دې.
تر اوسه څومره سکولونه ړنګ شوي دي؟
په پاتا کې 1550 سکولونه جدي تباه کړل شوي.
آیا د بریدونه باندې رڼا لار ونیسي؟
د خور وخت کې چې ما کې دا نه خو نه دې کوه.
دا ټول د مشال ریډیو په خبرونه د رڼا په لور کې لا شاهین بنيري سره.
تاسو د مشال ریډیو خبرونه اوري. ګلف نیوز به پاڼوای د پاکستان تحریک انصاف په احتجاجونو او د حکومت په ولسی مسلو کې عدم دلچسپي د هیواد د لا قانونیت په لور بیايي. پړې نور تفصيل منور شاوړانی کوي.
په داسې حال کې چې پاکستان د اقتصادي او امنیتی ستونزو سره مخ دی، د تحریک انصاف ګوند لخوا د مرکزی حکومت خلاف روان احتجاج د دې هیواد مستقبل د اندېښنو سره مخ کړی دی. د عمران خان په مشرۍ کې یاد ګوند د سلورو میاشتو راهیسې په احتجاجي ناستو یعنی درنو لاس پورې کړی او په دې وروستیو کې اعلان کړی چې د بیلابیلو ښارونو د بندولو نه وروسته به د روانې میاشتې په 13 نیټه ټول پاکستان بندوي. په دې حقلا د ګلف نیوز ویبپاڼې په یوه لیکنه کې راغلی چې عمران خان د 2014 کال په عامو انتخاباتو کې د درغلیو تور لګوي او د دې د تحقیقاتو په لړ کې د سلورو حلقو په لټنې غواړي. د ویبپاڼې په وینا دا جایزه غوښتنه ده او پکار دي چې مرکزی حکومت په آئینی او قانوني ډول د دې د پوره کولو لپاره ګامونه پورته کړي. بلخوا د پاکستان د جوړېدو راهیسې چې په دې هیواد کې څومره انتخابات شوي، د 1900 کال د عامو انتخاباتو نه علاوه په پاتې ټولو انتخاباتو کې د درغلیو تورونه مخې ته راغلي او د حیرانتیا خبره دا ده چې دغه انتخابات د یو پوځي عامر جنرال یحیا خان په نگرانۍ کې شوي وو، خو د سیاسي حکومتونو پر مهال ترسره شوي انتخابات تل د پښتنو لاندې راغلي. په دې اړه هم د هیواد سیاسي مشرتابه ته فکر پکار دی. یاد وی پاڼه خپل د لیکنه کې وایي چې یوې خواته خلک په تاریخ انصاف نیوکه کوي چې د احتجاجونو د لارې هیواد د عدم استحکام سره مخ کوي، نو بلې خواته د مسلم لیگ نواز ګوند واکمن حکومت هم د هیواد بنیادی مسلې لکه تعلیم، صحت، امنیت او روزګار د پامه غورځولي او خپل ټول زور یې د احتجاجونو په مقابله کې خپل حکومت ټینګولو ته ورکړی دی. بلخوا سیاسي سیړونکو چې د کوم جمهوریت نظام او پارلیمان په حق کې وینا کوي هغه هم په 13 او 14 میاشتو کې د عام ولس د خیر ښېګړې لپاره د پام وړ حل ځلې نه دي کړي چې په نتیجه کې د خلکو اعتماد د دې نظام نه د پاسېدلو ویره ده او دا راز د عمران خان موقف ته ګټه رسیږي چې د دې نظام د بدلولو نه بغیر د ولس مشکلات ختمېدل ممکن نه دي. که واکمن او پارلیمانی ګوندونه د نظام بچکول غواړي نو پکار دی چې د غریب ولس مسلې په ترجیحي بنیادونو حل کړي.
تبصری، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
په پیښور کې د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا قبایلی ځوانانو ته روزنه ورکړې شو. دغه روزنه درې ورځې وه چې پکې قبایلی ځوانانو ته وښودل شول چې دوی د خپلې علاقې د پرمختګ او د خوشحالۍ لپاره څنګه یو ښه کردار ترسره کولی شي. نور حال د طارق ورزی په دې رپورټ کې.
په پیښور کې د انجمن هلال احمر پاکستان لخوا قبایلی ځوانانو ته په دې روزنه ورکړې شوه چې دوی د خپلې علاقې د پرمختګ او د خوشحالۍ لپاره څنګه یو ښه کردار لوبولی شي. د انجمن هلال احمر د فاټه څانګې لخوا دغه روزنه درې ورځې وه چې پکې د نیم قبایلي او د قبایلي علاقو 19 ځوانانو برخه واخیستله. د ورکشاپ روزونکی ریاض داوړ مشال لډیو ته وایي چې دغه ورکشاپ په دوو برخو باندې مشتمل و چې پکې ځوانانو ته دا وښودل شول چې دوی د خپلې علاقې د پرمختګ او د خوشحالۍ لپاره څه کولی شي.
پاری کی معاشرے تا سو نه فائدہ ای بل بکی دا خبر چې کله یو ځوان په یو معاشره کې اوسېږي نو هغه ځوان سره چو کې توانای ډېرې دا غسر ذهن دا غسر طاقت دا غسر نو چې هغه په هغه د خیر خګړ کارونو کې قیادتو کی دا هغه ځوانانو چې هغه ته پته نه لګي.
په دې ورکشاپ کې شرکت کوونکې د کورمه پټان عبد الخالق مشال لډیو ته وایي چې دوی په دې پوهه شول چې ځوانان مخې ته راشي او د خپل علاقې خدمت په مثبت ډول وکړي نو ممکن دی چې هر مسله به په اسانه هوار شي.
تقریبا نو ته دا معلومه شول چې را په معاشره کې تور سپین یو کمیات یو غریب یو امیر یو کوم نسل سره دغه نه بل شرکت د خپل معاشره خدمت کول د خپل علاقې کې خدمت حل ځلې تیزول نتیجه متداغه چې رمو د خپل خلکو بل تفارقه خدمت او د علاقې کې د امن او ترقی لپاره مو بھرپور کوشش وکړو بلکې د کی پراپر حصہ وکړو.
د باجوړ اتو رحمان ترخیل مشال لډیو ته وایي چې دوی تربیت د ستاینې وړ دی. خوانجمن هلال احمد د دغه شان تربیت هر قبایلی ځوان ته ورکړي.
نور چې کوم یو د زمونږ د کالج لیول باندې په سکول لیول باندې یاداسې په کلی کې کوم نوجوانان دي چې هغه داسې ټریننګونه ورکړي شي نو دا ډېر خوي سپیشلی د ټریننګ زمونږ ډېر ګرومینګ کو.
خوانجمن هلال احمد د فاډا څنګه چیرمن غنی ګل محسود مشال لډیو ته وایي چې دینا علاوه دوی په یوش مر نور شوبو کې هم قبایلی ځوانانو ته تربیت ورکړې دي او زیاتوي چې دغه سلسله به دوی پر روان وخت کې هم جاری ساتي.
5000 ولنټیر دي په دا کې 3000 ته مونږه فرست ایډ ټریننګ ورکړې دي. دا نه دي پوره ورو چې مونږه خوار وخت په حالات جنگ شي فاټه او مونږه سکولونو کې کالجونو کې د مونږه هغه شروع دي ولنټیر او مونږه ټیم نه دلته دي.
واضح دي چې انجمن لال احمد د فاډه څنګه پرانستا په 2001 کال کې شوې ده چې دا په قدرتي آفتونو او جنگ ځپلو ځایونو کې د خلکو مرسته کوي. طارق مشال رادیو پیښور.
د مشال رادیو د دوشنبه یا ګل د ورځې 19 پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لسو بجو
د مشال مرکا
په یو نیمه بجا
د تاریخ پاڼه
په پاوکم دریو بجو
د رڼا پلور
په پاوکم سلورو بجو
روغتیا او درملنه
په 8 منټه د پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال لري خبرونه ورېزو. افغانستان ته په ننګرهار کې په سلګونو کیلوګرامه اپین او خامچرس له دریو تنو مجرمانو سره نیول شوې دي. تفصیل د جلال آباد نه د مشال لري خبريال باز محمد عابد په ریپورت کې راکوي.
د ننګرهار امنیه قماندان جنرال فضل احمد شیرزاد د اتوار په ورځ ماسپخین خبریالانو ته د یو مطبوعاتي کنفرنس په ترڅ کې وویل دغه نشه یي توکي د خاصو کشفي اطلاعاتو په بنسټ پیدا او ترلاسه کړي دي. نوموړی وایي
زمر د مخدره موادو پر ضد پولیسو د خاصو اطلاعاتو پر بنیاد باندې او زمر د ځنګړو خاصو پولیسو په عملیاتو په نتیجه کې 315 کیلوګرامه تریاک د خوګانو د مربوطاتو د خانخیلو په کلی کې کشف او پلاس راوړل. سره رود ولسوالۍ په مربوطاتو کې زمر د تروریزم پر ضد د پولیسو د خوا 15 کیلوګرامه چارس د یو را د ترکتور او همدارنګه د درو نفرو عاملینو سره چې هغه انتقالوله د هم کشف او پلاس راغلی دي.
جنرال شیرزاد وایي چې د جنایي جرمونو په ضد د مبارزې پولیسو په تیرو دوه هفتو کې د پام وړ لاسته راوړنې لرلې دي.
په تیرو دوه اونیو کې دا زموږ شپږمه قضیه ده چې په سلګونو کیلوګرامه چارس تریاک او هیروین موږ په لاس راوړي دي، او د دې په تور موږ په لسګونو عاملین د هغو اړوند څارنوالیو ته معرفي کړي دي. زه فکر کوم چې د مخدره توکو د قاچاقو د کښت او د هغو د کرلو د مخنیوي لپاره په دغسې
جنرال فضل احمد شیرزاد وایي چې د دوی کشفی او جنایي پولیسو اوس مسلکی روزنه ترلاسه کړي او ورځ تر بلې په خپلو چارو کې لاسته راوړنې لرلې دي. باز محمد عابد، مشال راډیو، جلال آباد.
وایس آف امریکا جیوه ریډیو تاسو اوس په فیسبوک او ټویټر هم ملګري جوړولی شئ.
د فیسبوک پته دا وی او ای ډی وا،
او د ټویټر پته دا وی او ای ډی وا.
تاسو ځانونه ملګري جوړ کړئ او مونږ به مو په خبرونو او خوږو پروګرامونو ماړه کړو.
تاسو د ډیو ریډیو خبرونه هله اوریدئ شئ چې کله د مشال ریډیو خبرونه په شپږ بجو پای ته ورسیږي نو له هغې وروسته په همدې سپو تاسو د ډیو ریډیو خبرونه اوریدئ شئ. او زه مومند ایجنسی ته په مومند ایجنسی کې د پوځي عملیاتو لکبل دغه ته چې د سارو کومه منډۍ و نو هغه بند شوی و. دغه رنګې اوس چې کله د دغه سیمې د خلکو په خبره امنیت ټینګ شوی دی نو بیا دغه منډۍ پرانستل شوې ده چې پرې د سیمې کاروباریان ډېر زیات خوشحاله دي. تفصیل له شنواز ترزی په دې رپورټ کې.
د باجوړ ایجنسی په صدیق آباد پاټک کې د هرې هفتې پورز د کال 1902 راهسې د سارو لوی منډۍ یا میله لګېدله. ولې وروستو په کال 2008 کې په سیمه کې د طالب وسلوالو د شتون په دوران او وروستو د عسکري اپریشن له وجې دغه میله بنده شوه. دې میلې ته به له کومو کومو سیمو نه سوداګر راتلل. یو ځای اوسېدونکی فضل حکیم خان وای
چې د افغانستان نه د ټول کې پکې نه د خلک راتلل او دلته خپل روزګارونه کول او خپل کاروبارونه به کول. کله چې مطلب در اپریشن راغله د بس قسمتۍ سره دغه میله بند وه.
د سرو هغه سوداګر چې په کلو کې واړه سروي به کړي منډۍ یا میلې تیراولي او بیا یې د پنجاب مردان او د نوخار په غټو بیوپاریانو خرڅ کړي. ورسره مې خبرې وکړې.
د ناوګۍ ما نوم منظور علي خان دی. موږ کاروبار کوو د پینډو لاور والا سره تجارت کوو. الحمدلله موږ چینی کسابانو له مال کوو. دلته غټ ډنګر هم راځي او چینی هم راځي.
یو بل وړوکي سوداګر وایي چې کله په سیمه کې حالات خراب شول نو هغوی به ډېر په یاره کې وو او روزګاري بیا بېخي پرېښی وو.
محمودګه خبرې کوم او د قضاتي هغه وخت روزګار بالکل نه و. سوبرې میله کې خلکو منډې والې شو. شکر دی امن دی، بالکل ښه سکون دی او خو دغه زموږ سره خو تعاون کوي حکومت د طرف نه. خدا غړي خلک هم خپګان راځي تېره نشته بلته نشته. شکر دی امن دی.
او وروسته مې د یادې میلې د مشر ټیکهدار سره خبرې وکړې.
انقلاب نه وروسته بیا موږ دوباره چالو کړې ده. انشاءالله چې کامیاب یو خدا خیر سره انشاءالله په ترقۍ باندې روانه ده. د میلې په ورځ باندې ټیکس پکې موږ کم کړی دی. موږ چې یاره دا میله نور هم په ترقۍ باندې شي.
بیا مې جاوید خان چې د لیویز فورس د هغه غړو مشر دی چې په دې میله کې ورته د سیکورټی یا حفاظت ذمہواري سپارل شوې. ورسره مې هم خبرې وکړې.
زمونږ د 15 کسان لیوی والا دی له سیکورټی ورکې پولیټیکل انتظامیه والا هغه دې ته ولاړې چې کسان ته پارسي باندې نظر پاتې.
او دا روزګاریان خوشاله چې ګینه د هغه روزګار یو وار بیا شروع شو. خو دوی د حکومت نه غوښتنه هم وکړه چې د هرې هفتې یا د شنبه د ورځ د میلې د پرمختګ لپاره دی د بهرنو سوداګرانو حفاظت هم یقیني کړي. شانواز ترغزی، مشال ریډیو، محمد ایجنسی.
د مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریټ کې
منګل تکنیک چې کومې ده
د هر اتوار یا یکشنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
تاسو د مشال رادیو خبرونه اورئ. زو کراچۍ ته اوردن کو نور احمد بادشاہ د کراچی یو لهغو پختنو شاعرانو دی چې د مزدوری ترڅنګ شاعری اهم کوي. نور احمد بادشاہ غزلونه، نظمونه او چاربیتې لیکي چې یو شمیر مینوال لري. لن موړي سره په کراچی کې د مشال ریډیو خبریال ظفر کریمی خبرې کړي او دا رپورټ چې را لګلې چې د یاد شاعر په غږ پیلېږي.
سنرے غنتا مسکے وا چپلا رتیرے دا دچایات کی لے ونئی وا چپلا رتیرے دا
دا غگ دا کراچی دا خوکجیبی شاعر نور احمد بچا دے تنموڑی اصلی ٹاٹوبے دا پختونخوا سواد دے خود تیرو نزدے شلو کلو نور احمد سے حغا پا کراچی کی استوگن لری لمشال ریڈیو سرا پا خبرو کی نور احمد چا ویلی د غریبۍ له عمله یې رسمي زده کړې نه دي کړې، خو د ښو شاعرانو سره د ناستې پاستې او ښه صحبت له عمله یې شاعري زده کړې ده.
ما همیشه وخت د مشرانو کسان سره، ما بچپن چې تیر شوی نو د غټو غټو شاعرانو سره، غټو دغه سره ادیبانو سره کې زده کړم دا غونه کړې ده. د هغه شاعران دي چې دوبا مو زیات کر چاربیتې لیکلې او مو مخ یالونه به هم لیکل لوبي غزلې دغه دور پاغه وخت کې دغه ولکه.
پنځه دیرش کلن نور احمد باچا د کراچی په نږدې هر پښتو مشاعره کې ګډون کوي. نوموړی د رومانوي شاعرۍ ترڅنګ مقصدی شاعري هم کوي.
دا چین په مانا مدا لیونی دی پس چل ول د دی خارا دی خارا میو باسی لک زان د قطارا
د لالونا په ایرو کې په نوم د نور احمد باچا یو کتاب چاپ دی، خو پنځه نور د هغه ناچاپ کتابونه هم پراته دي. نوموړی د چاربیتی په لیکلو کې هم ښه مهارت لري.
چاربیت شو، نظم شو، لوب شو، دا شعر داسې دي چې دا تسلسل لري. بیا د غزل و شعر غزل دی نو په و شعر کې تا و خبرې وکړي او په چاربیت کې باغه یو خبره لوی پرپړه وي خو یو خبره وي داګه د وجنا چاربیت مارو خورس.
نور احمد بچا ځنې شاعري چې پکې چاربیتې او غزلونه شامل دي سندرغاړو هم ویل دي. د هغه دا منظومه ژباړه هم د څو سندرغاړو لخوا ویل شوې ده.
مستی کا په خایس کې وینو ګلبا غډې دو یا وې کا په شرابو کې بوتل با غډې دو قسمت چې یې زړه بلکو درو خان په خاپیرو کې درو خان په خاپیرو کې و ملک د لوی لاري په منزل با غډې دو یا وې کا په شرابو کې بوتل با غډې دو.
نو دونکو تاسو په کراچۍ کې د پښتون شاعر نور احمد بچا ل شعرونو خواند اخستو.
ل پاکستان او افغانستان نه تازه خبرونه او تبصره.
د سولې نوبل انعام د سوات ملال یوسفزی.
ڈاکٹر اشرف غنی نن د خپلې دندې لوړه وکړه.
د سیمې امنیتی ستونزې د پاکستان او هند ترمنځ د کنټرول په کرخه امنیتی حالات خراب شوي
دي. اقتصادي خبرونه،
سیاسي او کلتوري هلې ځلې،
خو کابل اوس بدل شوی، د خرابات کوڅه هم ورسره بدله شوی.
دا ټول په مشال رادیو هر ورځ د سهار له 9 د ماخام تر شپږو.
خاما خبری اجانس لیکي اترن چې زوړ تاریخ لري او د پښتنو د کلتور برخه ده. په افغانستان کې باید دغه روایت ژوندۍ ساتلو لپاره کار وشي. پړې نور تفصیل له پرخندا سدو.
اترن چې د پښتنو د کلتور یو برخه ده او د افغانستان په تاریخ کې یو مهم ځای لري. کله چې په افغانستان کې د طالبانو واک راغی نو د موسیقۍ سره سره په اترن هم بندیز ولګید او خلکو نشو کولای خپل دغه کلتوري نڅا وکړي. هم په دې اړه خبری اجانس خاما لیکي، اوس بیا د اترن روایت زیات شوی ځکه چې خلک اترن سره ډیره مینه لري او دغه یې د کلتور برخه اهم ده. اتن اوس یوازې پښتانه نه کوي، بلکې د افغانستان د هر قام او قبیله خلک یې خوښوي، او دا شان د پاکستان په قبایلي سیمو، خیبر پښتونخوا او بلوچستان کې هم پښتانه د خوشحالیو پر وخت اتن کوي. په افغانستان کې یو اتن کوونکی زاب الله امیری خاما پرستوای په خوا چې به یو بادشاه سه مهم اعلان کولو، نو د خلکو د راټولولو لپاره به ډول هم غږېدو. دغه خبر به یا ښه وو او یا بد، که چیرې دغه خبر به د خوشحالۍ وو نو خلکو به وروستو د خپلې خوشحالۍ لمانځلو لپاره ګډه کوله. اتن هم ډیر زوړ تاریخ لري او اکثره په ودونو کې لیدل کیږي. پخوا به هم په ودونو کې چې کله جان چې د یو کلي نه بل ته تللو، نو په لاره به خلکو اتن کولو. په افغانستان کې یو اتن کوونکی مسیح الرحمان پوپل وای، په اصل کې اتن یو دی خو انداز کې فرق شته. لکه د کابل، وردګو، پکتیا، خوست او لوګر اتن جدا انداز او خوند لري. امیری وای دوی اتن د پیسو لپاره نه کوي او نه دغه خرڅوي، بلکې ځکه یې کوي چې دغه یې د کلتور برخه ده، او ځکه هم خلک په ودونو او نورو خوشحالو کې غواړي خپل دغه روایت ژوندی وساتي، او باید د اتن د ښکلا او روایت د ژوندي ساتلو لپاره خلک په خپل کار وکړي، ځکه چې دغه یو پیژنګلو هم ده، او باید دا په تر ټولو ښه نښه طریقې سره وکړل شي. زابالله میری وایي د ځکه اتن ته راغی چې دا د امن پیغام ورکوي، دا د یووالي، اتفاق او په ګډه د کار کولو معنا هم لري. په افغانستان کې د اتن یوه ډله وایي اتن له زړه نه کیږي، دا یو کس نه دی جوړ کړی، دا د ټول کام نښه ده او باید له زړه نه ترسره شي او زړونو ته ورسي.
مشال مرکه د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړې مرکه.
زه د دې پښتنو
د عمر
بیا غینه پسته په ډیسټریکټ کې
منګل تکنیک چې کوم دی
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه په ورځ.
دا مشال ریډیو ده.